ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ریڈیو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دینند نہ ورس کال دو زر شپاڑسم د دسمبر د میاشتې شپږم نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر اتنیمې په افغانستان کې د سحر اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګل ورځ د دسمبر پنځم نیټه او د شپې لس نیمې بجې شوې دي. د ډیو ریډیو په دې سهارنۍ خبری خپرونه کې درته یو وار بیا هرکلی وایم او نمبر ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان سنټ وای دوی به د طالبانو ایران او روس ترمنځ زیاتېدونکو اړیکو پلټنه کوي. د افغانستان د سنټ چیرمن فضل هادی مسلم یار ویلي د طالبانو سره د روس او ایران د مرستو ثبوتونه ترلاسه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار طارق فاطمی د ګول په ورځ واشنگتن کې د کانګرس غړو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د سیمې امن په سر خبرې کړي. دغه خبرې اترې په داسې مهال شوي چې هند او افغانستان امرتسر کې شوې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اسلام آباد په رول سخت ټکونه کړي وو. روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د شام الیپ بخار ته د بشري مرستو رسولو لپاره د وو ورځو رزبندۍ پر ځای کولو قرارداد ویټو کړی دی. قدر من اردن کو دا اوسر ٹکی اس پام شاید دی تفصیل تا. د افغانستان سینیٹ یا د مشرانو جرګې د ګول په ورځ ویلي دوی به د افغان طالبانو د ایران او روس سره زیاتېدونکو اړیکو پلټنې کوي. د افغانستان د سینیٹ مشر یا چیرمن فضل هادی مسلم یار ویلي د طالبانو د ایران او روس سره د مرستو ثبوتونه ترلاسه شوي او دغه ثبوتونه ایرونکي دي. دا خبره په داسې مهال مخې ته راغلې چې په افغانستان کې د ناټو ائتلافي عسکرو مشر امریکایي جنرال جان نیکلسن څو ورځې وړاندې ویلي د طالبانو د روس او ایران سره اړیکې په دغه هیواد کې پرمختیا مخه نیسي. په ماسکو د وړاندې نه دا تور لګي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او د دغو د ملګرو ډلو سره مرستې کوي چې داعش ډله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته داخل نشي. اخوا په ایران بیا تور لګي چې دوی په خپله خاوره طالبانو لا پناه ورکوي. د افغانستان د فرا ولایت ګورنر آصف ننګ یو غیر ملکي ریډیو ته ویلي چې د افغان طالبانو د سترو مشرانو کورنۍ په ایران کې ژوند کوي. دوی د ایران په یزد، کرمان او مشهد ښارونو کې اوسیږي او افغانستان ته ګډوډي لراځي. د فرا ګورنر ویلي په نږدې ورځو کې په جګړو کې وژل شوو طالبانو مړي ایران ته وړی شوي. دغه په وینا په دغه ایالت کې 15,000 طالب وسلوال موجودیت لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار طارق فاطمی د ګول په ورځ واشنگتن کې د کانګرس غړو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د سیمې امن په سر خبرې اترې کړې دي. د ښاغلي طارق فاطمی د سفر مقصد د پاکستان د حکومت او د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ ترمنځ اړیکو او ملاقاتونو ته لار سمول دي. دغه خبرې اترې په داسې مهال شوي دي چې د هند او افغانستان په امرتسر کې شوې یوه غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اسلام آباد په رول باندې سخت ټکونه کړي وو. روس د ګول په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د ویټو اختیار کارولی او د شام په الیپ بخار کې د وو ورځو ډزبندۍ قرارداد مخه نیولې ده. د دغه قرارداد مقصد په الیپ بخار کې نښتو خلکو ته بشري مرستې رسول وو. چین هم د روس سره په دغه کار کې مرسته کړې ده او دغه قرارداد یې ویټو کړی دی. د کونسل یو بل غړي هیواد وینزویلا د دغې وو پر ضد رای ورکړې وه. په دغه مهال د روس سفیر ویلي دي چې د ډزبندۍ په نوم دغه شان وقفې جنګیالي د دې مقصد لپاره کاروي چې دوی وسله راغونډه کړي او ځانونه مضبوط کړي. دغه په وینا دغه کار په الیپ پوکې د عام ولس مشکلات نور هم سیوا کولی شي. د ناټو خارجه وزیران به سبا د نهې په ورځ په برسلز کې یوه مهمه غونډه کوي چې په کې به د اروپایي ټولنې د اتحادیې سره د خپلو اړیکو مضبوطولو په سر هم خبرې اترې کیږي. په دغه مهمه غونډه کې به د نورو ستونزو په شمول د امریکا نوي منتخب شوي صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت وروستو د ناټو امریکا اړیکو باندې هم بحث کیږي. د امریکا نوي منتخب شوي صدر ډونالډ ټرمپ سو وارې په خپلو خبرو او ټویټر پیغامونو کې د ناټو ائتلاف په اړه ګډوډې ویناګانې کړې دي چې له امله یې د ناټو امریکا ترمنځ د اوږدې مودې راسې روانه ملګرتیا د شکونو سره مخ شوې ده. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي هغه به روانه میاشت په اخره کې د امریکا سمندري پوځ مرکز پرل هاربر سفر کوي چېرته چې په کال 1941 کې ټوکیو بمباري کړې وه او ورسره امریکا په دویم نړیوال جنگ کې داخل شوې وه. د جاپان وزیر اعظم به د هیواد لومړی مشر وي چې دغه مرکز سفر به کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردنکو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے خدر من اردنکو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا خارجی چارو سلاحکار طارق فاطمی دا گل پورز واشنگٹن کے دا کانگریس تغڑو سرا دا تراگرے پرزد جگڑے او دا سیمے دا امن پر سر خبری اتری کڑی دی. دا امریکی نئی منتخب شوی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمینزا پر ٹیلیفون غیر رسمی خبرو اترو دا تاثر را پارولے دے چھ آیا پر نڑیوالا کچا اس دا بلابیلو ہیوادون ترمینزا دا مسلو دا ہوارے دا پارا با غیر روایتی لارے استعمالی گی او کنا. تاسو به دریا د کوچه خغل طارق فاطمی دغه سفر په داسې محل کې چې دوه ورځې وړاندې هند او افغانستان په امرتسر کې شوی یو غونډه کې تر هغه پر ضد جنگ کې د اسلام آباد پر رول باندې سخت ټکونه کړیو. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکار محمد اکرام نه.
د تیرو سو کلونو راهسې امریکایي مامورین وای په افغانستان کې د طالبانو د قوت او د پرمختګ سبب د پاکستان ملاتړ دی. په افغانستان کې اوس هم د زرګونو په شمیره کې امریکایي عسکر د ترهګرو خلاف په جنگ او د افغان امنیتي ځواکونو په تربیت کې مصروف دي. اسلام آباد طالبانو ته په پاکستان کې د پناه ورکولو خبره ردوي. چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 6000 کیلومتره اوږد سرحد باندې په مکمله توګه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول ممکن نه دي. او په پاکستان کې د لکونو په شمیره کې د افغان کډوالو د موجودګۍ نه وسلوال ګټه پورته کوي او د مهاجرو په شکل کې د پټېدو موقع په لاس ورکوي. د امریکې صدر ډانلډ ترامپ او د نواز شریف ترمنځ په وروستیو کې د خبرو په اړه د پاکستان د حکومت له خوا خپور شوی بیان کې ویل شوی نو منتخب امریکایي صدر د نواز شریف او د هغه د کارکردګۍ ستاینه کړې او ویلی د پاکستان دوره به د هغه د پاره په زړه پورې کار وی. مبصرینو د ډانلډ ټرمپ په سرګندونو او د پاکستان د حکومت په بیان نه یوازې حیرانتیا ښکاره کړې بلکې په دې ټوکې او خندا هم کړې دي. پاکستانی چارواکو او د وزیر اعظم نواز شریف مشرانو دغه نیوکې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي د ډانلډ ټرمپ او د نواز شریف د خبرو اترو په اړه بیان د سفارتي آداب سره سم دی او د خاغلی ترامپ معاونینو هم د دې سره تردید نه کړي. د پاکستان یو سیاستدان سینیټر مشاهد حسین هم د ډانلډ ترامپ او د نواز شریف په خبرو د نیوکو کوونکو مخالفت کړی دی. هغه ویلي داسې ښکاري چې ډانلډ ترامپ د سفارتکاری روایتي طریقې خپلول نه غواړي. ډانلډ ترامپ سره د نواز شریف خبرې اترې وړاندې بوتلو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر طارق فاطمی د واشنگټن په لس ورځنۍ دوره دی چې پکې به هغه د کانګرس غړو ته په سیمه کې د امن او امان لپاره د پاکستان د کوششونو په اړه معلومات ورکوي. سینیټر مشاهد حسین وای د اوسنی امریکایي صدر براک اوباما د تګلارې له امله نه یوازې د پاکستان او امریکې اړیکې د تاوتریخوالي ښکار وي بلکې د افغانستان په اړه د واشنگټن په تګلاره هم کړکیچونه موجود وو. د وزیر اعظم نواز شریف او د ډانلډ ترامپ د مکالمې په اړه د پاکستان سرکاري بیان کې ویل شوی چې ډانلډ ترامپ تیار او راضي دی چې د موجوده مسلو په حل کولو کې هر قسمه کردار ولوبوي. طارق فاطمی ویلي د ډانلډ ترامپ اشاره د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د کشمیر په سر مسلې اړخته وه. په نوې ډیلی کې هم د ډانلډ ترامپ بیان خلک حیران کړي خو مامورین ترې دا مطلب نه اخلي چې ګینې د سیمې په اړه به د هغه د تګلارې بنیاد د پاکستانی وزیر اعظم سره دغه خبرې اترې وي. هندوستان د کشمیر په مسله پاکستان سره د دریم فریق لخوا د سالسې مسلسل مخالفت کوي. د هندوستان د خارجه وزارت ترجمان وکاس فاروق ویلي د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تر ټولو لویا موجوده شخړه ترهګرو سره د پاکستان د ملاتړ معامله ده او د دې مسلې د حل لپاره به هندوستان د امریکې او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي. په واشنگټن کې د هندوستان پخوانی سفیر للیت مانسنګ وایي د نواز شریف او ډانلډ ترامپ په خبرو اترو وارخطا کېدل نه دي پکار. نوموړي ویلي د ډانلډ ټرمپ دا خبره چې هغه به په سیمه کې د موجوده مسلو په هوارولو کې کردار لوبولو لپاره تیار وي دا معنا نه لري چې ګینی هغه به د کشمیر په مسله منځګړتوب وکړي. په واشنگتن کې د وډرو ویلسن انټرنیشنل سینټر فار سکالرز سیلنکار مایکل کوګلمن د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې په خپل مضمون کې لیکي چې د ډانلډ ټرمپ په اړه په کره توګه څه رای قایمول مشکل کار دی، ځکه چې هر څوک یې د ځان په اړه په اندازو لګولو کې ساتلی دي.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه نهه بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو ده. د افغانستان سنټ یا د مشرانو جرګې د ګل پورز ویلي دوی به د افغان طالبانو د ایران او روس سره زیاتېدونکې اړیکو پلټنې کوي. د افغانستان د سنټ مشر یا چیرمین فضل هادي مستمیار ویلي د طالبانو د ایران او روس سره د مرستو ثبوتونه ترلاسه شوي او دغه ثبوتونه یېرونکي دي. همدن بیا د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې یو مضمون راغلی دی. دغه مضمون وایي چې په افغانستان کې اوس د وسلوالو حملې ځای په ځای سیوا شوي دي. د دغه مضمون خلاصه ورو زموږ همکار مختار خلیل نه.
په افغانستان کې د امن راوستو د هزار کوششونو باوجود افغان اولس هر ورځ خپلو لارو کوڅو کې د خونړۍ بدامنۍ علامې او واقعات ویني. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپله یو تازه ګڼه کې افغانستان کې د امنیت د ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالاتو په بابله یو تفسیری مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: افغانستان کې د امن او امان خرابو حالاتو ترهګرو له بیا د سر راپورته کولو موقع ورکړې ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوي دي چې خرابو حالاتو القاعده، دولت اسلامیه او نورو تندرو غوندونو له د خپل ناولو کارونو د جاري ساتلو نوې موقع په لاس ورکړی دي. د امریکای د مرکزی کمان واکمن جرنل جوزف ال ووټل وای چې افغان حکومت د ملک په شپیته فیصدی برخه اختیار لري. افغان طالبانو سده پاسه لس فیصد ملک نیولې دي او په پاتې سیمه جنگ روان دي. جرنل ووټل نور ویلي دي چې طالبان خپلو کې راغونډیږي او نورو ترهګر تنظیمونو سره امداد هم کوي. د غربي ملکونو او د افغان چارواکو اندازه ده چې دا وخت په ګرد افغانستان کې سلویختونه تر پنځو سلویختو زرو پورې جنگیالي په جنگ کې اخته دي. په دې کې طالبان ډیر زره دي. د غربي ملکونو او د افغان چارواکو اندازه ده چې دا وخت په ګرد افغانستان کې د سلویختونه تر پنځو سلویختو زرو پورې جنگیالي موجود دي. په دې کې طالبان ډیر زره دي. افغانستان کې د نیټو او د امریکنو فوجونو د کمانډر د جنرل جان نیکلسن وینا ده چې امریکایي او ملګرو ملتونو په ګرد دنیا کې دوه کم سل ترهګر تنظیمونه په ګوته کړي دي. په دې کې شل تنظیمونه د افغانستان او د پاکستان په سیمو کې خپلو عملیاتو کې اړم دي. د افغان طالبانو زیاتره مشران پاکستان کې دي. دوی بیا بیا دا خبره کوي چې دوی خپل ټول پام د افغانستان دننه د اقتدار بیا نیو ته ګرځولې دي. د روس ځینو چارواکو په ښکاره دا خبره منلې ده چې د دوی افغان طالبان طالبانو سره رابطه شته دی او نیت دی چې راتلونکو ورځو کې به افغان طالبان د نورو جنگیالو ګوندونو خلاف استعمالوي. بلخوا امریکای خپل ټول پام افغانستان کې د دولت اسلامیه د مقامی ملګری ګوند خراسان څنګه چقولو ته ګرځولې دی. د امریکای د ناتار هوایی حملو له سبب افغانستان کې د دولت اسلامیه د جنگیالو شمیر د زرو نه زیات نه دی پاتې. دا هم د تحریک طالبان پاکستان پخوانی غړي دي. افغانستان کې دولت اسلامیه د افغان طالبانو رقیبان ګڼل کیږي، خو دوسترو افغان چارواکو د خپل نومونو د نخ کارا کولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دا خبره دروغ ده چې افغان طالبان ګني دولت اسلامیه سره په جنگ دي. دا دواړه ګوندونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې مختلف قسمه تعلق لري. لکن مرختی د افغانستان کې دوی خپلو کې خونړۍ انختی کوي، خو د افغانستان په شمالي او شمالي مرختیزو سیمو کې افغان طالبان د دولت اسلامیه خپل مضبوطی. د افغانستان د قومي سلامتیا په خواني سلاکار محمد حنیف اتمار خبرداري ورکړی دی چې افغان فوزونه امریکانو فوزونو سره په شریکه د دولت اسلامیا ملګرو ګوندونو پسې مضبوط عملیات کوي، خو افغانستان کې ټول ترهګر ګوندونه د یو شان نظریو خاوندان دي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې افغانستان کې دولت اسلامیا پسې په دویم نمبر القاعده ده. اگر که د امریکې په ډرون حملو کې د القاعده ډېر مشران هدف کړی شوي دي، خو پاتې قیادت د القاعده د هند د برعظمګي په نوم د القاعده یوه نوې څانګه جوړه کړې ده. د افغانستان د کورنو چارو یو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی وایي امریکا افغانستان ته په دې غرض راننوتې وه چې دې ځای نه توندلاري جارو کړي، خو دا خطره کمه شوې هډوزنه، ځکه چې القاعده خو د دولت اسلامي په شان یو نشانو، اصلي خطره خو توندروي ده او دا په افغانستان کې نوره هم زیاته شوې ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
نوردن کو دا ډیو ریډیو ده. د روس د ګول پورس د منګرو ملتونو امنیت شورا کې د ویټو اختیار کارول او د شام پاړه د شام علی پو خار کې د وو نزور رسبندې قرارداد مخنی ولې د قرارداد دی ویټو کړی دی. چین هم د روس سره په دغه قرارداد کې مرسته کړې ده. د کونسل یو بلګړی هواد وینزویلا دغه پرځ ټوټ ور کړې. د وایس اف امریکا تفصیلی رپورت زموږ همکار وکیل خان نورو.
د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل کې د شام شمالي خار حلب کې د ډزبندۍ لپاره د مصر، سپین او نیوزیلند لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد د روس او چین لخوا ویټو کړی شوی دی. د یادو هیوادونو لخوا په ګډه وړاندې کړی شوی قرارداد کې په حلب کې د وو ورځو لپاره د جنگبندۍ وړاندې شوی او پکې ویلي شوی چې د ډزبندۍ په مهال په حلب کې موجود ټولو ډلو باندې به د بریدونو او ګولباري په شمول په هر رقم وسلو په استعمال باندې بندیز وي. د نورو قراردادونو په ډول په دې قرارداد کې هم دا خبره واضح کړی شوی وه چې دا جنگبندی به د داعش او النصره فرنٹ په شمول د ټولو ترهګرو ډلو لپاره نه وي. د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویتالی چارکن په دغه موقع امنیتی شورا ته وویل چې دا رقم ډزبندۍ وسلوال د خپلو وسلو رایوځي کولو او خپلو ځینو مضبوطولو لپاره کاروي. نوموړي وویل چې د دې سره به یوازې د عام ولس حالات نور زیات خراب شي. په دغه قرارداد کې چې د چین او روس لخوا تیر ورځ ویټو کړی شوی پکې د ټولو ګوندونو نه غوښتنه شوې وه چې د ډزبندۍ د د په محل با په حلب کې غیر عام وګړو ته د امدادي سامانونو ته په سمدستي او پوره توګه رسایل لپاره د ملګرو ملتونو او د دوی نړیوال مرستندوی ادارو سره امرسته کوي. تیر ورځ په قرارداد د رای ورکولو په محل د روس او چین نه علاوه د امنیتی کونسل پنځلس مستقل غړي هیوادونو کې وینزویلا هم دغه قرارداد پر ضد رای ورکړې. ولې افریقایي هیواد انګولا پکې برخه وانغسته. د رای ورکولو وړاندې روس خبرداري کړې چې د دې قرارداد په نتیجه کې د مذاکراتو لپاره هڅو ته زیان رسی. د کوم مذاکراتو مقصد چې د روس چارواکو په وینا حل کې د 1300 میاشتو راهسې روانې جګړې ختمول دي. هم تیر ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د خبریالانو سره د خبرو اترو په محل ویلی چې نوموړی به نن یا سبا د شام په مسله باندې خپل امریکایي سیال جان کیری سره په جنیوا کې ملاقات کوي. نوموړی په دغه موقع وکړی وه چې د دواړو مشرانو په ملاقات کې به په حلب کې جنګیدونکو ټولو ډلو د وباسلو په طریقې کار او د هغې وخت ټاکلی شي، خو امریکایي چارواکو د دغه ملاقات پخلی نه دی کړی او نه یې د امنیتي شورا په ویټو باندې څه ویلي. د ملګرو ملتونو لپاره د نیوزیلینډ استازي وین بومن ویلي چې د تیرې ورځې ویټو په روس او هغه چا چې د دوی مرسته کړې په ټولو باندې یو بل تور دی. نوموړي ویلي چې تیر ورځ د قرارداد ویټو کول نړۍ ته د دې خبرې مظاهره ده چې د دغه هیوادونو لپاره دا خبره واضح ده چې یوازې پوزی ګټه د مسلې حل دی، کومه چې هغوی غواړي او د هغې لپاره حل ځلې کوي. د نومبر د میاشتې نیمایي راسې د روس مرسته لرونکي د شام پوز د یاغیانو تر ولکې لاندې حل باندې خپلو عملیاتو کې تیزوالی راوستي. د دغه وخت را په دیخوا پوز د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمونه د نیمه زیاته برخه بیرته نیولې او دا چې د 2.5 نیم لکه پورې عام ولس د ښار په ختیځ برخو کې ګیر دي. د امریکا مرستیال سفیر میشیل سایسن ویلي چې د روس او چین دغه ګام سره یوازې ګیر عام ولس د دوایانو، خوراک او نور د ژوند کولو سامانونه نور زیات محرومه کیدی شي. نوموړي ویلي چې دغه هیوادونو د بیګونه شامیانو ژوندونه ویټو کړی دي. نوموړي زیاته کړې چې دا ګام یو رقم د شام بیګونه سړو، ښځو او ماشومانو ته د مرګ سزا اورول دي. اخوا د شام کامی ائتلاف خصوصي استازي نجیب غدبیان په یو بیان کې ویلي چې د دې ګام سره دا خبره واضحه شوې ده چې امنیتي کونسل په شام کې ژوندونه بچ کول نه غواړي. نوموړي زیاته کړې چې اوس دا کار د غړي ریاست په لاسو کې دی چې د اسد د حکومت لخوا قتل عام مخه ونیسي. یاد دی وی چې په شام کې د خانه جنگې پیل کېدل وړاندې حلب د هیواد تر ټولو لوی ښار او معاشي مرکز وو. کم ښار چې د دغه جګړې پیل کېدلو یعنی شپږ کال وړاندې د حکومت مخالفه باغیانو مضبوط مرکز وو. خو د 1300 میاشتو راهیسې د روس مرسته لرونکي شامي پوست د ښار ختیځ سیمو باندې په درنه کچه هوایي بریدونه او ګولهباري کوي. کمې سیمې چې د یاغیانو په قبضه کې دي، د شامي پوست ګیرې او بمبارۍ له وجې په ختیځ حلب کې ګیر په زرګونو عام ولس د ژوند کولو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو ده. د ناټو خارجه وزیران به سبا د نهې په ورځ په برسلس کې یو مهمه غونډه کوي چې په کې به د اروپایي ټولنې د اتحادیې سره د خپلو اړیکو مضبوطولو په سر خبرې اترې کیږي. په دغه غونډه کې به د امریکا نوی منتخب شوي صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت وروسته د ناټو او امریکا په اړیکو هم بحث کیږي. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د کلسوم کاکړ نه.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د کال د اخیره د خبرو اترو په لړ کې د سې شنبې په ورځ برسلس کې به غونډه کوي. په دغه غونډه کې به دغه وزیران د مصروفي ایجنډې سره مخامخ وي چې پکې د اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې پرې کول شامل وي. په داسې وخت کې چې ناټو د ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ ده، خو غټه موضوع رسمي ایجنډا نه ده، خو همدا چې د امریکا ټاکل سوی صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت وروسته به ناټو کورس د هغوی په چارټ کې سوی. د برسلز دوه ورځنۍ غونډې وړاندې د ایګماونټ انسټیټیوټ د برسلز څیړنیزې ډلې څیړنکار سیون بسکاپ ویلي چې ټرمپ به د ټولو په ذهنونو کې وي. د ټاکل سوی صدر د اټلانټیک الاینس متنازع ټلیفونونو او د ټویټر پیغامونو د تایوان د صدر سره د خبرو په اړه متضاد څرګندونې چې پکې چین هم خفه سوی ده، د اروپایي ټولنې ویرې زیاتې کړي. څیړنکاران وایي په داسې حال کې د مهمو امنیتي پوستو په اړه د ښاغلي انتخاب ګډ وډ رد عمل ښکاره کوي. د ناټو سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت د دې سوالونو په اړه څه نه دی ویلي، خو ښاغلي دا ویلي چې د ټرمپ او د هغه له ټیم سره کار کولو ته منتظر دي. سټولټنبرګ وړاندې د واشنگټن پر ژمنو باوري وو چې د دوی اتحادي به نه بدلیږي، باوجود د ټرمپ د کمپاین چې ویلي ضروري نه دی امریکا د ناټو غړیتوب وکړي تر هغه چې دوی خپلې پاتې پیسې نوي جمع کړي. د چیټم هاوس انسټیټیوټ د ناټو د لندن د پالیسي پوه اندروی ډورمن ویلي چې اروپا به غواړي چې د اروپایي د دفاع خپلې ژمنې ټینګې وساتي او امریکا د ناټو او آرټیکل 5 سره تړلې پاتې سي. د دې اونۍ خبرو کې به د اوباما د انتظامیه سره خبرې او امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د خدای پامانی په اړه کېدونکو خبرو باندې هم نظر اچول کیږي. ډورمن ویلي اروپایي ټولنې به دا هڅه کوي چې د ټرمپ انتظامیه په اړه ځان پوه کړي، خو دا نه ده په ډاګه چې آیا کیری به دوی ته په دې اړه څه جوار معلومات ورکړي.
اوس وقشې ویداری ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د صحافیانو خلاف په عالمی سطح شر شدت روان دی. د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د جمهوریت، بشری حقوقو او د جرایم پیشه عالمی تنظیمونو په حق له د قائم شوبې ویان ماریو کیرفو په خپل یو بیان کې ویلي دي چې خونړو تونلارو تنظیمونو او بین الاقوامی جرایم پیشه تنظیمونو صحافیانو باندې ډیر ظلمونه راټیټ کړي دي. په دې کې شام او عراق کې داعش، په لیبیا کې تندرا و ملیشا، په سومالیا کې الشباب او په نایجیریا کې بوکو حرام غوندې تنظیمونه شامل دي. دا تنظیمونه د جرایمو د حقیقتونو او د بډو رشوتونو د ښکارکولو په وجه په صحافیانو ظلمونه کوي. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې سی پی جی وینا ده چې د صحافیانو خلاف سلویخ فیصدی جرایم دا قسمه ګوندونه او د دوی مرستیال کوي. دا شان صحافیانو کې وجلې شوی یو صحافی جادت ارباهم نومیږي. د دې کال 2015 په اکتوبر کې د داعش جنگیالو په شام کې وتښتولو، ډېرې ورځې په ظلمونه وکړل او وروسته بیا ووجلو. د ده د قتل کېدو ویډیو یې هم جوړه کا او په ګرد دنیا کې خوره کړلا. جادت ربا په شام کې د بشري حقونو د سارنې د تنظیم دپاره د شام د حکومت او د داعش د ظلمونو خبرونه خورول. د کال 2014 په جون کې سومالیا کې ساګل عثمان نومي یوه زنانه خبریاله په رڼا ورځ وویشتلې شوه. دا د سومالیې د قامي ټلویژن او د ریډیو موګادیشو خبریاله وه. دی به په ټلویژن او ریډیو سومالیا کې د شر فساد د ختمولو دپاره خپلو نشریاتو کې د سومالیې غوښتنې خورولې. صدر باراک اوباما خپل یو پیغام کې ویلي دي چې دنیا هغه وخت یو ډیر ښایسته او مضبوط مقام شي کله چې یو تن او پرست په خپل خوخه او په ازادۍ سره د کار کولو اجازه ورکړي شي. د دې مقصد د حاصلولو لپاره امریکې د رائے خیال ازادۍ ته د محفوظ رسایې لپاره ډیره خواري کړې ده. د دې په نوم د امریکې سیف نومي منصوبه کې صحافیانو لا په ډیجیټل نظام کې د تربیت ورکولو او د کار په وخت د صحافیانو د حفاظت کېدو بندوبسونه شوي دي. دین علاوه د خارجه چارو محکمه هر کال د پرس د آزادولو مهم چلی په کم کې چې په ګرد دنیا کې د بندیوانو صحافیانو د داستانونو خلکو ته د رسولو کار کولی شي او د دوی د خوشی کولو مطالبه کولی شي. امریکا به د صحافیانو خلاف د شو جرمونو نه د مجرمانو په خپل مخ مروت د سزا نه د بچ کولو خلاف خپل مهم جاری ساتي. دا نه یوازې خبریالانو او د هغوی بال بچ سره د انصاف د یقیني کولو دپاره یو صحیح کار دی، ولې دا د رښتیا خبرونو د خورولو دپاره د یو آزاد پرس د مقصد د حصول دپاره هم بنیادی حیثیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
کو د وایس اف امریکا ډی ریډیو سارنې درې ساته خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیدلې. مخام شپږ بجې به د ډی ریډیو همکاران د تازه او مهمو خبرونو او د سیمې نه د ډی ریډیو خبریالان د سیمې او نړۍ په تازه خبرونو باندې تفصیلي رپورټونو او خلاصو تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. قدرمن اوردونکو، که غواړئ چې د ورځې ځان د سیمې او نړۍ د تازه او د مهمو خبرونو نه خبر وساتئ نو ډیوه ریډیو په فیسبوک، ټویټر باندې فالو کولی شئ. ځان د سیمې او نړۍ د تازه او مهمو خبرونو په دغه خبرونو باندې تفصیلي مارکو او ویډیو او آډیو رپورټونو باندې ځان خبرولی شئ. د دې سره سره قدرمن اوردونکو، تاسو د ډیوه ریډیو په بیلابیلو پروګرامونو د ډیوه ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې تللی شئ او خپل رائے ورکولی شئ. زموږ د دې خبرونې وروسته به تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زه شعیب زاده سره د خپل د دې خبرونې پروډوسر وکیل خان او انجینرانو ستاسو نجات غواړم. ښه ورځ مناسب شه. د ویلا پامان.